د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وای چې متحده ایالات په افغانستان کې د ټیرریزم ضد نظامی ماموریت په جزئیاتو لسره فکر کوي. د امریکا او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو په روسیې باندې د نورو اقتصادي بندیزونو د لګولو په باب خبرې کړې دي. د یمن معزول شوی جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي په صنعا باندې د حوثی شیعه یاغیانو قبضه رد کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې د ایران د اتومي پروګرام په باب په مذاکراتو کې د دواړو خواوو ترمنځ اوس هم فوق العاده زیاته خلا موجود ده. درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د 2015 کال د فروری دویشتمه نیټه ده. دا وخت دلته په واشنگټن کې د ماښام 9:00 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 5:00 بجو سره برابرېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ خبرونه شروع کوو. په دې خبرونه کې به افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر او د نړۍ د څو مهمو بهباب زمونږ د خبريالانو ریپورټونه واوري. بیا به د مرکزی آسیا د ورېښمینې تاریخي لارې په اړه وسر مقاله واوري. خو لومړی له طاهر اڅک زینا د دې ساعت خبرونه واوري.
د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتن کارټر ویلي دی چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم ضد خپل ماموریت په اړه لسره فکر کوي چې پکې به د امریکایي عسکرو د وتلو د سوکا کېدو چارې هم شامل وي. د دغو عسکرو دنده به په داسې حال کې د محاربوي عملیاتو څخه د روزنې چارو ته انتقالول وي چې افغان قواوې د طالبان په مقابل کې د جګړې مسؤلیت په خپل غاړه اخلي. کارټر وروسته له هغه چې د دې اونۍ په سر کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه مقرر سو، د خارجي سفرونو په لړ کې لومړی سفر پرون د شنبې په ورځ افغانستان ته وکړ، مګر هغه مخکې له مخکې نه و اعلان کړی. هغه خبریالانو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم ضد ضرورتونو په اړه لسره غور کوي. هغه وویل چې دا مسله بله میاشت واشنگټن ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په اجنډا کې شامل ده. کارټر وویل چې دی افغانستان ته د دې لپاره راغلی دی چې دا وګوري چې په دې هیواد کې د امریکا د اوږدې مودې د ماموریت بریالیتوب څنګه تضمین کېدلای سي. د امریکا د دفاع نوی وزیر د افغانستان د جمهور رئیس غنی سره وکتل او د هغه سره د امریکایي قواو د وتلو او د طالبانو سره د افغانانو د جګړې په حل ځل باندې خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی خبریالانو ته وویل چې د طالبانو سره د سولې امکانات تر هغه چې څه د پاسه دېرش کاله پخوا موجود وو اوس ښه سوي دي، مګر هغه په دې اړه چندان تفصیلات ورنه کړل. هغه وویل چې دای به مخکې له مخکې اعلانونه ونه کړي. ټاکل شوی کارټر په افغانستان کې د امریکایي عسکرو سره هم وګوري. دا اوس تقریبا 10,000 امریکایي عسکر په هغه هیواد کې دي. هغه دا هم وویل چې دای به د امریکا د ائتلاف د انډیوالانو سره کار وکړي چې دا تضمین کړي چې د اسلامي دولت ډله د منځني ختیځ څخه افغانستان ته ځان ونه رسوي. د پکتیا د ولایت د ځاځي اریوب د ولسوالۍ د روخیانو په سیمه کې پرون دوو قبیلو د غره او مځکه د ملکیت په سر جګړه وکړه. د پکتیا د والي مرستیال عبدالولي صحیح وویل چې په دې جګړه کې اووه کسه زخمي شوي دي. هغه وویل چې امنیتي قوا سیمه ته رسیدلې او جګړه ختمه شوې ده. له بلې خوا ښاغلي صحیح ویل دي چې په محلي وخت تېر ماښام ناپېژندل شوو وسلوالو کسانو د دغه ولایت د ملي امنیت په افسر ډګروال احمد شاه ګردیزی باندې حمله کړې. ګردیزی وژل سوی او زوی ټپي سوی دی. د پکتیا د امنیت قومندان زلمی اوریاخیل هم دا خبر تایید کړی دی خو نور تفصیلات نه جوړ کړي. تر اوسه هیڅ چا څه نه دی ویلي چې دا حمله چا کړې ده. امریکا او برتانیې پرون د شنبې په ورځ په روسیې باندې په داسې حال کې د نوو بندیزونو د لګولو په اړه بحثونه کړي دي چې د یوکرین د یوې اونۍ کمزوري اوربند د ماتېدو په حال کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لندن کې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر فیلیپ هیمان سره وکتل او وروسته یې وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما به په څو راتلونکو ورځو کې دا پریکړه وکړي چې د اوربند د نه مراعاتولو له کبله تر کومې اندازې پورې نوي بندیزونه ولګول سي. کیری وویل چې تر اوسه پورې روسیه او بیلتون غوښتونکو په خپله خوښه په څو خاصو سیمو کې دا اوربند تطبیق کړی دی، مګر هغه په دیبالسیف ماریوپول او نورو ستراتیژیکي سیمو کې نه دی تطبیق شوی چې دا په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. که دا کار دوام کوي نو دا ښکاره او ثابته ده چې هغه به نورې نتیجې ولري چې د روسیې په اقتصاد باندې به چې دا اوس لا تر زیات فشار لاندې دی نور فشارونه هم واچوي. کری وویل چې دی په دې ډاډه دی چې امریکا او متحدان به یې په جدي اقداماتو جواب ووایي. هغه وویل چې د یوکران قواو ته وسلې ورکول بل امکان دی چې واشنگتن فکر ورباندې کوي. په داسې حال کې چې د یوکراین اردو او د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي د حملو ملامتي په یو بل باندې اچوي، دواړو خواوو د اوربند موافقې له مخې پرون بندیان سره تبادله کړل. په دې کې 190 یوکراینی عسکر او 250 یاغیان وو.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
خبرونه دوام ورکوو. د نایجیریا اردو وایي چې د بوکو حرام د مبارز ډلې څخه د نایجیریا په شمال ختیځ کې چې دواړې خواوې په سختو جګړو سره اخته دي یو ستراتیژیکي ښارګوټی بیرته نیولې دی. اردو پرون د شنبې په ورځ په ټویټر کې ویلي دي چې د باګا ښارګوټی یې د یاغیانو څخه بیرته نیولې دی. په دې ښارګوټي باندې دغې ډلې د دې کال په سر کې سختې حملې وکړې او تقریبا 2000 کلیوال یې قتل عام کړل. دغه ښارګوټی د نایجیریا، چاد، نایجیر او کامیرون ترمنځ په ګډ سرحد کې واقع دی. اردو وویل چې په پرونیو جګړو کې ډېر خلک وژل شوي دي او اوس د دې ښارګوټي د پاکول چارې پیل شوي دي. د نایجیر سره په سرحدي سیمه کې د مبارزینو او د نایجیر د عسکرو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 1 کسه وژل شوي دي. د سومالیا حکومت په موګادیشو کې په یو مشهور هوټل باندې د شباب د مبارز ډلې د جمعې د ورځې د حملې په اړه نوي معلومات خپاره کړي دي. په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي او څه د پاسه 50 تنه زخمي شوي دي. د سومالیا د امنیت وزیر عبدالرزاق عمر محمد امریکا راغته وویل چې د بم لومړی چاودنه د یو موټر بم چاودنه و چې دغه موټر د موګادیشو د مرکزی هوټل مسجد ته نږدې درول شوی وو. هغه وویل چې دوهمه چاودنه د یوې ځانمرګي ښځې لخوا وسوه چې په دغه هوټل کې 8 میاشتې کار کړی و. د دغو دوو چاودنو څخه وروسته د ټوپکو ډزې وسوې. د سومالیا د امنیتي ادارو یو نطاق د جمعې په ورځ وویل چې یو موټر چې بمونه پکې ښودل شوي وو د جمعې د ورځې د لمانځه د ادا کولو په وخت کې د مسجد غولي ته داخل شو. دغه هوټل په دې مشهور دی چې چارواکي پکې اوسېږي او د پارلمان غړي او د حکومت وزیران هم پکې شامل دي. په دې حملو کې د سومالیا د صدر اعظم مرستیال او د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر هم زخمی شوي دي. د یمن راپرځول شوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي پرون د شنبې په ورځ په یوه بیانیه کې د حوثي شیعه یاغیانو لخوا د یمن د پایتخت او حکومت اشغال رد کړی دی. هغه دا بیانیه وروسته له هغه د الجزیرې په تلویزیون کې ولوسله چې د پایتخت صنعا څخه ووت. په دې بیانیه کې ښاغلی هادي د حوثي یاغیانو لخوا ټول اقدامات غیر قانوني بللي او د هغوی څخه یې غوښتي دي چې د ده د حکومت لوړپوړي چارواکي دي په کورونو کې د نظربندۍ څخه آزاد کړي. د یمن د پخواني جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د نږدې همکارانو له قوله ویل شوي دي چې هغه د پایتخت صنعت څخه وتلی دی، مګر په دې اړه زید او نقیز رپورټونه خپاره شوي وو چې هغه په کور کې د نظربندۍ څخه تښتېدلی دی. کشایي یاغیانو چې قدرت یې ترلاسه کړی هغه پرې ایښی دی چې د صنعت څخه ووځي. د منصور هادي همکارانو ویل دي چې هغه د یمن په جنوب کې خپل کورنی ښار عدن ته تللی دی. دغه پخوانی جمهور رئیس د تیرې میاشتې راپه دې خوا چې حوثي یاغیانو د جمهور ریاست ماڼۍ ونیوله او هغه استعفا وکړه په کور کې نظربند شوی و، مګر د هغه استعفا د یمن د پارلمان لخوا لکه څنګه چې د هغه هیواد په قانون کې راغلی دي رسمان نه ده قبوله شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون د شنبې په ورځ په لندن کې وویل چې د ایران د زرعي پروګرام په مذاکراتو کې لا تر اوسه هم خاص خنډونه موجود دي. ټاکل شوی دا مذاکرات نن د یکشنبې په ورځ په جنیو کې پیل شي. هغه وویل چې په دې سفر کې تر اوسه لا اوږد واټن پاتې دی. کری وویل چې که د مارچ تر 28 پورې چې وروستۍ مهلت دی کومه موافقه ونه سي نو دا مذاکرات به نور پسې اوږده نه سي. کری وویل چې جمهور رئیس اوباما هم نه غواړي چې دا خبرې دي تر خپل اصلي مهلت هاخوا دوام وکړي. د جنیو مذاکرات د دې دپاره کېږي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو امریکا، برطانیې، چین، فرانسې، جرمنی او روسیې ترمنځ د موافقې د ترلاسه کولو دپاره تخنیکي ستونزې او جنجالونه حل کړی سي. د دې موافقې له مخې به ایران د زرعي وسلو د جوړولو څخه لاس اخلي او په عوض کې به ورباندې لګېدلي بندیزونه سپک سي. کیری به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره وګوري چې دا معلومه کی چې دواړه خواوې باقی پاتې اختلافونه حلولای شي کنه. دا وو د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پښتو سهارنۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو د شمیر او ماموریت په باب وروستۍ پریکړه په واشنگتن کې د هغه او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ترمنځ په غونډه کې وشي. په مکړه له کابل نه زمنګ د خبريال ممتاز بهیر رپورت ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او ماموریت په باب وروستۍ پریکړه به په واشنگتن کې د هغه او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ترمنځ په غونډه کې وشي. دغه خبره افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره نن په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وکړه. ښاغلی کارتر چې تیرونې د امریکا د دفاع وزیر په توګه وګمارل شو، نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید او له افغان لوړپوړو دولتي چارواکو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره یې وکتل. لکتنو وروسته افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر د خپلو بحثونو په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. ولسمشر غنی خبريالانو ته وویل ښاغلی کارتر سره د دواړو هیوادونو د همکارۍ او سرنګوالي پر سر هر اړخیزې خبرې وکړې او د دې خبرو نتیجه به امریکا ته د هغه له سفر څخه وروسته معلومه شي.
بحثونه هر اړخیز او نتیجه به اما د سفر نه یو ورته امریکا ته لاړ شو هلته به ښکار شي. اوس مخکې له وخت نه ده تفصیلات باندې وګورئ، اما بحثونه هر اړخیز او مثبت او د افغانستان ګټه او د دنیا ثبات به ان شاء الله تعالی به دې نتیجه کې تضمین شي.
خاغلی غنی زیاته کړه اوس مهال افغانستان له نوو ننګونو سره مخ دی او لا هم تروریزم د افغانستان او امریکا لپاره ګواښ ګڼل کیږي. هغه وویل د دغه ننګونو په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او امریکا ترمنځ لن مهالو منز مهالو او وګد مهالو همکاریو ته اړتیا ده. د غراز ولسمشر غنی وویل چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې د بل هر وخت په پرتله په سم مسیر روان دي او پر وینا یې د سولې او ثبات ټینګښت د هغه د حکومت په لومړی توبونو کې ځای لري. بل خو د امریکا د دفاع وزیر غونډه ته وویل چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او ماموریت سرنګوالی بعد دغه هواد واقعیتونو ته پکتو روخانه شي. خاغلی کارتر ویل په دې اړه ل افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په تفصیل خبرې کړې دي. که څه هم خاغلی کارتر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر او د هغوی د ماموریت سرنګوالی روخانه نکړ، خو وی ویل چې په دې اړه به د افغانستان او امریکا ولسمشران په واشنگتن کې پریکړه وکړي. خاغلی کارتر له افغانستان سره د پوځي همکاریو ترڅنګ پر نورو همکاریو هم ټینګار وکړ.
enduring partnership means expanding our partnership.
وګد مهاله ملګرتیا د دې معنی لري چې موږ خپل ملګرتیا ته پراختیا ورکړو، یعنی له امنیتی مسایلو ور اخوا سیاسي، اقتصادي او کلتوري نږدېوالي ته. ما ولسمشر دا فرصت درلود چې په دغو مسایلو خبرې وکړو، په ځانګړي ډول اقتصادي مسایل چې ولسمشر ورکه پراخه پوهه او تجربه لري. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي او امنیتی تړون له مخې د 2015 کال له پیل سره سم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پوځي ماموریت پایته ورسید او پر ځای افغان امنیتی ځواکونو د خپل هواد د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه واخیست. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 1,000 امریکایي سرتیري پاتې دي او د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو دنده پر غاړه لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د هوایي چلند ادارې چارواکي وای چې د راتلونکو څو میاشتو پورې به د افغانستان د فضايي قلمرو کنټرول د ادارې ته ورسپارل شي. له کابل نه زموږ خبريال اکرم شینواری ریپورت راکوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواکي ادارې چارواکي وای چې تراتونکو میاشتو به د افغانستان د هوایي قلمرو کنټرول د بهرنیو ځواکونو دغه ادارې ته وسپارل شي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواکي ادارې د پلان او پالیسي مین قاسم وپیزاده امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې قاسم په افغانستان کې د تیرو کلونو پرتله د هوایي چلند په برخه کې خدمتونه ډېر ښه شوي دي، خو لا هم د دغه هیواد هوایي قلمرو د بهرنیو ځواکونو لخوا څارل کیږي.
و تنها چالش کې به دولت افغانستان هست.
خغلی قاسم وپیزاده ویل یوازې ګواښ چې د افغانستان په مخ کې پروت دی هغه د هوایي قلمرو څارل دي چې په تیرو 13 کلونو کې د ناتو او امریکایي ځواکونو په واک کې وو. چې د بهرنیو ځواکونو نه د مسؤلیت اخیستل په کېدې شي افغان هوایي چلند لپاره د ګواښونو سره مل وسي، خو موږ یو لړ پلانونه ترتیب کړي هڅه کوو چې دا ګواښونه له منځه یوسو. د افغانستان هوایي قلمرو د 2001 کال له وروستیو راوروسته د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا څارل کیږي. تیر کال د نړیوالو ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د سپارلو سره سم بهرنیو ځواکونو د افغانستان د هوایي قلمرو مسؤلیت افغان لوري ته د سپارلو لپاره هم چمتووالی وښود. خو د افغانستان په هوایي چلند کې د لازم قدر د نشوالي له امله افغان حکومت د بهرنیو ځواکونو نه وغوښتل چې د یو بل کال لپاره هم د افغانستان د هوایي قلمرو د څارنې مسؤلیت په غاړه واخلي. ټاکل شوی چې د روانې سوي کال په اوږدو کې د نړیوالو ځواکونو سره د شوي موافقې موده هم پای ته ورسي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې یو شمېر ځوانانو ته د افغانستان د هوایي قلمرو د څارنې دپاره روزنه پیل شوې ده، خو د دغې ادارې د چارواکو په وینا دا ډول روزنه ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. ښاغلی وپایي زاده وایي چې د افغانستان په دننه او بهر کې د هوایي قلمرو د څارنې دپاره د یو شمېر ځوانانو روزنه پیل شوې ده، خو تر هغې چې د هوایي چلند په برخه کې د نړیوالو ادارو شادنامه د ځوانانو نوي ترلاسه کړي هغوی ته به مسؤلیت ونسپارل شي.
او ما تلاش داریم که برزی که همین پروسه را سرعت بتیم با کشورهای
خغله و پیزاده وای من هڅه کو چې د دې لپاره چې دا بهیر ګړندی کړو د یو شمېر نور هیوادو سره هم موافقه ته ورسیږو تر څو ډیر ځوانانو ته عملی روزنه ورکړو. هیله لرو چې تر یو وخت به د کزر د روزنې په برخه کې لازم چمتواله د هوایي قلمرو د سانې د مسؤلیت لپاره ترلاسه شي. خو د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې دا یو ډېر ستر مسؤلیت دی. په عادي حالت کې د مسؤلیت د اخیستو لپاره درې کلونو ته اړتیا ده، خو دا اداره د افغانستان د جمهور رئیس په غوښتنه هڅه کوي چې دا کار ژر ترسره شي. دا اداره وایي چې بله عیسوي میاشت به د کابل د هوایي ډګر د اطفایي او د هوایي ډګر د مسؤلیت افغانستان ته وسپارل شي. په اوس وخت کې دا دواړه چارې هم د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
د څو مهمو خبرونو غټه کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر چې دا مهال په کابل کې دی وای چې د ټیریزم ضد نظامی ماموریت په اړه متحده ایالات له سره فکر کوي. ټاکل شوی ده چې کارټر به نن په افغانستان کې د امریکا عسکرو سره هم وګوري. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب د ولسوالۍ د روقیانو په سیمه کې پرون د دوو قبیلو ترمنځ د غره او ځمکې د ملکیت په سر باندې جګړې شوې دي. لبلې خوا د پکتیا په ولایت کې د امنیت مسول ډګروال احمد شاه ګردیزی په یو حمله کې وژل شوی دی او د هغه زوی زخمی شوی دی. امریکا او برېټانیا د شنبې په ورځ په روسیې باندې په داسې حال کې په نوو بندیزونو باندې غور کول پیل کړل چې د یوکران د یوې اونۍ کمزوري اوربند د ماتېدو چې په یوکران کې د یوې اونۍ کمزوري اوربند د ماتېدو په حال کې دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم په افغانستان کې د لوړو زده کړو په اړه یو ریپورت. افغانستان د لومړي ځل لپاره یو موافقه لاسلیک کړې ده چې د هغې له مخې به په دولتي پیسو باندې په بهر په خارج کې د لوړو زده کړو لپاره محصلین روزل کیږي. د دې پروګرام په ارتباط باندې د پاکستان سره یو موافقه لاسلیک شوې ده. پام وکړئ یو ریپورت ته چې د کابل چې د اسلام آباد نه د امریکا خبريالې عائشې تنظیم را لګلې ده او زموږ همکار خلیل خان درته اوري.
د غمراسم په ډیره کوچنۍ کچه تر سره سو یوازې د شلو څخه زیات کسانو پکې ګډون کړی وو، خو د افغانستان او پاکستان لپاره د موافقې اهمیت ډیر زیات وو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جنرال موسازی د موافقې یاداښت د لاهور د لوړې کچې یو پونتون چې د لاهور منیجمنت ساينسز نومیږي او عموماً د لمز په نامه یادیږي لاسلیک کړ. دا لومړی ځل دی چې افغان محصلین بهرنیو هیوادونو ته د عمومي بودیجې د لارې استول کیږي او د دې مقصد لپاره د یو پاکستانی پونتون انتخاب دا څرګندوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لاغه وخت راځي چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې وو څومره پرمختګ کړی دی. پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې په امنیتي مسایلو کې مخ په زیاتېدونکې د همکاریو شاهد دی. افغان سفیر جنرال موسازی او ولسمشر اشرف غنی د دې لیولتیا ښودلي چې په نورو برخو کې به هم اړیکې پراخې کړي. موسازی وویل
we want to use the scholarship program as another bridge between Afghanistan and Pakistan, between the universities of the two countries.
موږ غواړو د بورس د پروګرام د لارې د دوړو هیوادونو د پونتونونو ترمنځ د محصلینو ترمنځ او د دوړو هیوادونو د استادانو ترمنځ دغه پروګرام د یو پل په توګه استعمال کړو، ځکه چې مانن لرونکي شبري او د خلکو ترمنځ اړیکي فاصل کې د دوړو هیوادونو د اړیکو مانا لري. دغه پروګرام د افغان حکومت لخوا د 1 میلیون امریکایي ډالرو د ژمنې سره پیل شو او د 2 میلیون ډالرو ژمنه پاکستان کړې ده. داسې توقو کیږي چې لومړی افغان محصلین به په دې دوبی کې د لمس پونتون ته راورسیږي. جانان مسازی دا توقع لري چې د زده کوونکو په دې ډلې کې به دغومره ښځینه محصلینې وي څومره چې به نارینه وي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې سمون نه وي دی، خو تر اوسه ازمېدلی نه دی. افغانستان اوس هم د پاکستان سره دا توقع لري چې خپلې ژمنې پوره کړي او افغان طالبانو باندې ټینګار وکړي چې د کابل سره د سولې خبرې پیل کړي. که دا کار ونه سي نو کېدای سي ولسمشر غني سیاسي ملاتړ ونه لري چې د خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو د سمون لپاره په افغانستان کې دننه ورته پکار ده. د لمس پونتون مشر سویل نکوي وای که دا کار ووم سي نو بیا هم د دې پروګرام راتلونکی به خوندي وي.
So I see them becoming stronger and more resilient and more understanding.
زدا اړیکی مخ په وړاندې غشتلی او نورې څلکدن کې وینم او د بوران په وخت کې به هم په هواي پکشي وي او زدا پروګرام غشتلتیا په لور روان وینم. دواړه اړخونه هیله مندي چې دغه پروګرام به راتلونکي کې نور بودیجه هم ترلاسه کړي او نور زده کوونکي به هم پکشي راجلب کړل سي او امکان لري چې متخصصین به هم پکشي شامل کړل سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو، په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ نړیوال جام شروع ده او افغانستان نن د سریلانکا سره لوبه کوي. زموږ همکار عاشق الله رمزوی د ټلیفون په کرښه کې را سره دی. رمزوی صاحب، څنګه لوبه افغانستان لوبه څنګه روان ده؟ افغانستان لکه چې بیټینګ کوي او د لوبې اوسنۍ حالت څنګه ده؟
ډېره زیاته مننه خلیل خان تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایم. البته لوبه هم د اوس روانه ده، اوریدونکو به دلته غږ اوري. څلوېښت اوره شوي دي. افغانستان البته پچه د سریلانکا لوبډلې ګټلې وه. لومړی بیټینګ افغانستان ته ورکړی و چې لنګه تاسو هم وویلي. دمګړی 109 منډې لرو. مونږ شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. څلوېښت اوره پوره شول، لس اوره نور هم پاتې دي، یعنی شپېته توپه نور هم پاتې دي. د افغانستان همدا اوس افسر ځاځی او میرویس اشرف لوبه کوي. نو وګورو چې د افغانستان لوبډله په دې پاتې لس اورونو کې د سریلانکا لوبډله ته څومره هدف ټاکي. داسې ویل کېږي که چېرته تر 250 یا تر دې پورته هدف وټاکي نو افغانستان ښه بالران لري، تیز بالران لري، نو د دې ډېر امکان شته چې دغه هدف به افغانستان ته دفاع وکړي.
ویل ته څه و چې افغانستان که څه هم سریلانکا په چم ګټلو بیا هم افغانستان ته د بیټینګ دعوت ورکړو، یا او اوس ماشام تاسو فکر کوئ چې افغان بالران به وکړي چې بال ته سوینګ ورکړي، هلته د هوا نمی به زیاته وي، د پیچونو څه حالت وي؟
دغه نام چې تاسو ویلي بیګا باران شو او هغه پیچ د دې لپاره و چې هر څوک په دویم بیټینګ وکړي هغوی به البته ښه نتیجه ولري. نو کله چې پچا چول کېدله زمونږ د لوبډلې کپتان محمد نبی هم وویل که چېرې دوی هم پچا ګټلې وه نو لومړی به د بالینګ پریکړه کړې وه او همدغه د سریلانکا لوبډلې چې پچا څنګه وګټله نو د افغانستان لوبډلې ته د بیټینګ کولو نوبت ورکړ. هغه په دې خاطر باندې و چې باران شوی و، پیچ لوند و، نو ګټه د هغه چا وه چې اول بیټینګ وکړي. خو اوس ماشاءالله د افغانستان لوبډله ښه روانه ده، دا د څلوېښتم اور روان ده تر اوسه پورې. نو وګورو چې افغانستان لوبډله په دغه پاتې لس اورو کې څومره منډې کوي.
نو ستاسو په فکر کې 200 منډې وکړي افغانستان نو بیا پوزیشن به ډېر شوي او د ګټلو ډېر زیات امکان؟
250 هغه کم تر کم 250 کوکې نو ښه به وشي او د 250 نه چې هر چا څومره ډېر شي لا به ښه وشي. خو تر 250 پورې که افغانستان لوبډله وکړی شي نمرې واخلي نو انشاءالله چې افغانستان به په ښه پوزیشن کې وشي.
او پرونی لوب پاک که څه معلومات راکړي چې پاکستان بیا خپل لوبډله لوبه دغه سره وبایلله د ویسټ انډیز سره په ډېره شرمونکې ماته وه، بیا یو 55 منډې وې پوره نه کړې.
د پاکستان لوبډله چې په کوم شکل باندې اوټ شوله، په لومړیو درې اورونو کې څلور لوبغاړي سجدل ول، یوازې یو نمرې اخیستې وه. دا د کرکټ په تاریخ کې یوازې د پدې ورلد کپ کې نه بلکې د کرکټ په تاریخ کې په دومره کم رنزونو باندې یو لوبډله څلور لوبغاړي نه و سجدل. لیکن د پاکستان دغه لوبغاړي په یوازې په لومړیو څلور اورونو کې درې لوبغاړي سجدل، یوازې یو نمرې اخیستې وه. بیا ویسټ انډیز ته لوبه هم وبایلله. نو دا په مسلسل ډول اول دوه لوبې شوې چې پاکستان لوبډلې وبایللې، اولې په هند باندې بایللې و، د دویمه لوبه و د ویسټ انډیز سره په هغه هم وبایللې.
او د دې ورسته نو پاکستان څلور لوبې نورې هم لري، په دې کې دا ټولې لوبې په پاکستان بیرته ګټي، نو بیا امکان لري چې کوارټر فاینل ته ورسی.
د شپږ لوبې کې په شپږو کې باید لږ تر لږه یو لوبډله درې لوبې وګټي چې هغه دویم راوند یا کوارټر فاینل فاینل چې ورته وایي یا سوپر ایټ ورته وایي هغه ته باید لاره پیدا کړي. نو د پاکستان لوبډله دوه څلور نو لوبې لري، په دې څلورو کې باید چې درې وګټي، نو که درې وګټلې او بیا رن ریټ ته هم کتل کېږي چې کومه لوبه لوبډله ښه لوبه کړې دغه نورو سبا پټ کړې کېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
مرکزی آسیا داسې وسیمه ده چې ډیره کمه په نړۍ کې مدغم شوې ده چې یوازې 8% تجارتي ورکړه راکړه ورسره کیږي. دغه حقیقت د سیمې د تاریخ پورې هم ارتباط لري، ځکه چې علت جغرافیه ده. مرکزی آسیا لویدیز ته جنوبی قفقاز پروت دی چې د سلګونو کالو لپاره د تجارتي لارو مرکز و چې شیان، خلک او مفکورې له یوې وچې نه بلې وچې ته رسېدلې. امریکا په دې عقیده ده چې د قوي سیمه ییزو اړیکو په علت اقتصادي وده چټکه کېدای شي او د مرکزی آسیا آینده د سیمه ییزو مارکیټونو په پیدا کېدو تړلې ده چې دا بیا په تجارت او ترانزیت کې اسانتیاوي برابروي. ګمرکونه جوړیږي، سرحدي لارې پرانستل کېږي، خلک او ورکړه راکړه سره ارتباط پیدا کوي. د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ریچارډ هوګلند نو ویلي د تجارتي دالیس په هیزه سیمه ییز ظرفیت ته په پراختیا ورکولو سره د سیمې هیوادونه باید په ګډه کار وکړي چې سرحدي خنډونه محدود کړي او ترانسپورتي لګښت کم کړي. او موږ مخ په زیاتېدونکو توګه داسې بدلونونه وینو چې هغه تجارت او ترانسپورت اسانوي. په قرغیزستان او ترکمنستان کې نوو بندري اسانتیاو ته پراختیا ورکړل شوې ده چې په آذربایجان کې د کاسپین په درست سمندرګي کې لیدل کېږي چې له آذربایجان نه تر افغانستان پورې د اورګاډي په غځولو کې خواله راغله. د اورګاډي د سلګونو کیلومتره پټلۍ غځول د پلان په پړاو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هوګلند نو ویلي دا رنګه پروژو او ډیرو نورو لا پخوا په تجارت او ترانسپورت کې خواله راوسته ده چې دا یو ښه پیل دی. موږ نه په دې وخت کې ټول سیمه ییز انډیوالان هڅوو چې تجارتي او ترانسپورتي لارې پراخه او زیاتې کړي او په ټولو سیمو کې اقتصادي وده زیاته کړي. او موږ نه په دې عقیده یو چې زموږ د ورېښمو د نوې لارې ابتکار او پروګرام به مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هوګلند ویلي د سیمه ییز انرژي د شبکې د پرمختګ د ښه تجارتي او ترانسپورتي ارتباط ګمرکونو او سرحدي اجراءاتو او د ولسونو او تجارتي ورکړې راکړې له لارې او د ورېښمو د نوې لارې پروګرام د افغانستان په مرکزی او جنوبی آسیا کې د ګاونډیانو لپاره د ډیر ثبات، امنیت او سوکالۍ راتلونکي سره مرسته کوي. امریکا به د مرکزی آسیا هیوادونو ته په نظر اچولو سره هغو کوششونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې د سیمه ییز ستر اقتصادي ارتباط لپاره کیږي. د کاسپین د سمندرګي سره د مرکزی آسیا ارتباط ورکول د قفقاز، ترکیه، اروپا او لدینا په اخوا په دغه سیمه کې د هیوادونو د آینده لپاره مهم دی.
کوم سر مقاله چې تاسو ورته د متحده ایالاتو د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته د ستاسو په خدمت کې حاضر شو.